ستوري مسي وقت د سهار لس بجې شپې نن د خالي ورځ د 2015 کال د مې درويشتمه نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او سره الله مومن مو د مشالې ګروپ یو بل غړي کې هرکلی کوو. هیله ده چې روغ ټول او خوشحاله بیاست. په دا غړي کې د پاکستان، افغانستان، خیبر پښتونخوا، ایران او امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې متاورو. خو تر هر څه له مخه د سیمې او د نړۍ خبرونو لپاره مایک سپارم اسرا قلم ممنت.
رومبه د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي چې افغان ولسمشر ویلي دی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی. په خیبر پښتونخوا کې پرون په شاګان او جومات دوه جلا جلا حملو کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور جوبل دي. او ټاکل شوی چې نن د پاکستان د 14 کلونو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د صحیح سیالیو په دریمه دوره کې له افغانستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا د ربل شوې مشورتي غونډې ګډونوال وایي چې افغان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی. قاضي محمد امین وقت پرون د مشل د وزادې څانګې ته ویل چې ولسمشر په ارګ کې د زیارت ورځې په ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته وویل چې د تفاهم لیک په مسوده کې اصلاحات راتلی شي. قاضي محمد امین په خبره د غونډې ګډونوالو د تفاهم لیک د هغه مادې پر لری کولو ټینګار وکړ چې د ازادۍ غوښتونکو اصطلاح په کې کارول شوی ځکه چې د په وینا افغانستان ازادۍ غوښتونکي نه لري.
اصلاحات راځي هغه پیغام وعده ده چې مسلح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویلی شو چې افغانستان کې ازادي غوښتونکي نه سیاسي ګوندونه سره قانون سره سره او جمهور رئیس او اختیار ورکړو لکه چې اصلاحات پکې اوري او دغه مسله د خپل ځان نه پاکېږي.
که څه هم د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ په دې وروستیو کې د شوې تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې مدني ټولنو او ځینو سیاستوالو دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بللی. خو افغان حکومت ویلي چې په تېرو وختونو کې هم د دواړو ترمنځ ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. په خبر پښتونخوا کې پرون په شاګان او جماعت دوه جلا جلا حملو کې دوه کسان وژل شي او شپږ نور جوبل دي. د مشلډو خبريال وایي پرون د پیښور حیات آباد په فیز 1 کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي ډاکټر ولی احمد خان سره د دوه زامنو یو ساتون کې له جمعې مونځه کور ته روان وو چې نصرګنډ بسلوالو پرې ډزې وکړې چې پکې ډاکټر او د هغه یو انجینیر زوی وژل شو، یو زوی او څوکیدار یې سخت جوبل شو. بلخوا د شبقدر پولیس مشلډو څخه ویلي دي چې پرون ماښام په سرو کلي کې په یو جماعت لاسی بم حمله شوی چې پکې څلور کسان جوبل شوی. پولیس وایي برید کوونکې یې وجل دی لا هم د دوه حملو ذمہواري چا پر غاړه اخیستي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن جوبل دی. پرون چارواکو مشرې وویل چې تېر ماښام په د تخلو سیمه کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسټ برید وکړ چې له هغې وروسته امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروي وکړه. د دواړو خواوو ترمنځ په نښته کې یو امنیتي سرتیرو پنځه مشکوکه وسلوال وژل شوی دی او یو امنیتی سرتیره جوبل دی. امنیتی چارواکو دا هم بلی دی چې وسلوارو د شمالي وزستان په تحصیلي شوا قلعه باندې راکټه داغلی خو چا ته پکې مرګ جوبله نه دا وړېدلی. د فرخندی د قتل مقدمه نن سرنوالی ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدائیه محکمې رئیس سپی الله مجددي پرون مشال ډوته ویل د دوی له لورې د دې دوسیې قضایي او اداري پړاوونه بشپړ شوي دي.
د فرخنده د وژنې دوسیه انشاءالله د هفته طور از منګر رسمن مربوطه سرانوالی ته تسلیمه او که چیرته هغوی علاقه ولري کولی شي چې خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې محکمې استیناف ته ورکړي او استیناف پرې غور وشي.
د فرخندې د قتل په تور سره وسه ابتدایي محکمې څلور کسان په اعدام او اته تنه په شپاړس کاله بند محکوم کړي دي. ویش کلنه فرخنده د قران کریم د سوزیدو په تور د مارچ په 19مه په کابل کې ویډلې په وهلو او وجله او بیا وروسته محکمې ثابته کړه چې د قران کریم نو سوزولې. په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په یوه جمعات کې 14 لک تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور یې جوبل کړي دي. دغه 14 پرون په خطیب صوبه کې د امام علي په جمعات کې شوې ده. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید پړه منلې. د ایران د بنو چارو وزارت دغه برید په کلکه غندلې او له سعودي عرب څخه یې غوښتي چې د دې پیښې ذمهوار کسانو ته سزا ورکړي. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عمل کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې منظورولو او یا په مکمله توګه د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. که دغه تړون وشي نو ایران به د غرب له لوري د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. پاکستان د شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسۍ سره سم په لومبي میچ کې کوربه هیواد زیمبابوې ته په شل وریزه یا T20 لوبه کې ماتې ورکړې. پرون د لاهور په کذاپي میدان په لومړۍ ځل ترسره شوې شل وریزه میچ کې پاکستاني لوبډلې زیمبابوې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. د زیمبابوې کرکټ لوبډلې ټاس وګټلو او په ټولو شل ورونو کې یې د شپږ وکټو په تاوان یو سل 2 رنزونه جوړ کړل. همداراز ټاکل شوې نن د افغانستان د 14 کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي سیالیو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن د رسنیو مسؤول علي کاظمي پرون مشهد ته ویل چې دغه لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي. د آسیا د 14 کلنو فوټبالرانو په سیالیو کې 12 آسیایي ډلې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. لومړۍ او دوهمه دوره سیالۍ په سریلانکا او ایران کې شوې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار علم مومند واوریدل. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي چې ولسمشر اشرف غنی منلی چې د پاکستان له جاسوسي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په متن کې د اعتراض یوه نقطه دا ده داسې تو لګېږي چې ځینې مدرسې د انتها پسندۍ خورولو سرچینې دي. خو دوې ورځې مخکې د سند صوبې وزیر اعلی د 4 داسې کسانو د نیولو خبر ورکړی چې په ښه معیاري تعلیمي ادارو کې سبق ویلی وو او د یو شمېر کسانو په وژلو تورن دي. دا څه په ګوته کوي؟
د داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول سفزول خرچي ورته ښکاري.
او په بخته ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د سولې په اړه د یوې مشاعرې حال هم درکوو.
هغه خړ کورونه مې هېرېږي کله، زړګې مې اوچ او د صبرېږي کله. دا مې ارمان دی خپل وطن ته لاړ شم، چې شم بورا او خپل گلشن ته لاړ شم.
او د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو د مشاعرې ستوري سره اوسئ. او سند خبرونه د پایل رپورت. افغان حکومت ته یو نشته سرچینه وایي ولسمشر د منلې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي دي. خو د پاکستان له لوري د دغه اقدام هرکلی شوی دی. فریبه ظاهر نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله په اړه د شوي تفاهم لیک پر متن به له سره غور کوي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنجشنبې ورځې په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه، له وسلوالو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ور باندې وسو او شایي له متن څخه لرې سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالي شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واورېدل او وویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای سي. د شغلی وقت په خبره د غونډي ډیرو ګډونوالو د هغې ماده پر حذف ټینګار کوي چې د آزادۍ غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی و، ځکه د دوی په وینا افغانستان آزادۍ غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه پیغام راځي دا چې مسرح مخالفین او آزادۍ غوښتونکي موږ ویلی چې افغانستان کې آزادۍ غوښتونکي نه شي چې موږ سره قانون سره سره دا کلمه د رفض دا باید مسرحات کې نه وي نه شي.
د راپورونو له مخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک تیر اونۍ وروسته له هغه لاسلیک سو چې د پاکستان صدر اعظم او د هغه هیواد د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک تر افشا کېدو وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشو او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وبله، خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وی کده دې تفاهم لیک له لاسلیکې دوه څخه د پاکستان هدف ته ډیورند دواړو غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو پر وړاندې مبارزه وی چې ډیره د پاکستان په لوري کې میشتي، نو دا لاسلیک سم کړی. خو په دې تفاهم کې له تروریزم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت اړ سو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په خبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی.
فریبا ظاهر و د خبر پښتونخوا سملیک د جمعې په مازیګر د پېښور هه په تابات کې د شوزو د دارالامان د تړلو پر موضوع تود بحث وسو. اپوزیشن ګوندونو د دغه مرکز پر تړلو سخت احتجاج وکړ، خو حکومت د رضا و چې دوی د دې ځای شزي یو بل دارالامان ته لیږلي دي. دارالامان هغه ځای دی چې حکومت یې د هغو شوزو د استوګنې لپاره جوړوي چې د کورنۍ لانجو له وجې کورونو پرېښودو ته مجبوره سوي دي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د 2013 پوری په دغه دارالامان کې شپېته خزو ته پناه ورکړې شوې و، خو دا مهال د نیمې لارې د کور یا هاپ وی هاوس په نوم د حیات آباد دغه دارالامان ختم کړې شوې دی او په دې کې پناه اغېستونکي شپېته خزي د وومن کرایسیس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان ته منتقل شوې دي. او دې لړ کې د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې هغه د خزو دارالامان ته د منتقل کولو په حق کې نه ده، او د دوی حکومت به د یو خزي د رور پلار یا خاون سره د کورونو ستونزو د حل کولو لپاره مسالیتي کمیټیانی جوړوي. خو د مخالف ګوندونو د اسملی خزینه غړو د بیزای شوی خزو په اړه د صوبایي وزیر مهرتاج روغانی په دې سرګندونو سخت احتجاج وکړو. د قومي وطنګوند میراج همایون بیبي وویل چې کچيري د کورنی تشدد یا جګړو لوجي خزي بیزای شي، نو که دارالامان نه وي نو حغیبه چرتزی
ماشمان وادي شي د دولس دولس کال ماشمان وادي شي یو ماشوم سره غو تیار لس کال عمر کې هغه کور نه اوخلی شي، نه به کور ساتي نه به پلان ساتي نه اته کې په سفر کې ځای علي بچرتزی هاف وی هاوس د دې باندې جوړ شو چې دې ځای کې د راشي پروټیکشن بای د ګورنمنت او اوس چې کوم یو ایگزیستینګ یو فیسیلیټی چې د نور کې شو هغه د شو دا ټوکو والا خبره مې چې سلیمان سره ټوکو شو.
او د جمعیت علما اسلام په مفتي سید جانان وو چې د بیزای شوی خزو لپاره دارالامان ضروری دی، خو د دارالامان ماحول هم سمول پکار دی.
سپداتیرو پینزو کلونو کې څومره زنانا دارالامان ته راغلي دي او هغه زنانا بیا څه شولې؟ ځکه د مو خویندې اصرار کوي چې دارالامان د نظام څخه وي هرې ځلې کې دی، خو څه دارالامان بیا دارو خرابه جوړه شي دي ته یو په دې جوړول په کوم دي چې څومره زنانا راغلي دي هغه زنانا
خو د خیر خیګړی صوبایي وزیر ډاکټر مهرتار روغانی وویل چې د ویمن کرایسس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان موجود دی او دغه دارالامان کې به یوازې د سختو کورونو ستونزو سره مخ خزي پناه اغیستلی شي او وړې وړې کورنۍ جګړې به د مسالیتي کمیټیانو د لارې حل کولی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او یوه بلې موضوع تر ازو هغه کې مهمه خبره ده چې په پاکستان کې تر شپږ کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې پیل شوي دي. په دې هېواد کې د کرکټ د نړیوالو ټیمونو راتګ تر هغې وروسته ودرېدی چې په 2009 کال کې په لاهور کې سرلنکا پر کرکټ ټیم وسوال برید وسو. په دې برید کې اووه کسان وژل شوي ول او ځینې نور ټپیان شول. تر دې برید شپږ کاله وروسته زمبابوې لومړی لوبډله ده چې په سختو امنیتي تدابیرو کې د پاکستان په لاهور ښار کې پرون د پاکستان له ټیم سره لوبه وکړه. په دې اړه د زبیح الله شفق رپورټ اورو.
د جمعې پر ورځ ماښام د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په قذافی سټیډیم کې د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډله ترمنځ لومړنۍ شل اوریزه لوبه وشوه چې په نتیجه کې په پاکستان کې هغه انتظار ختم شو چې له تېرو شپږو کلونو راهیسې کاوه. په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو پر مخ د کرکټ دروازې هغه وخت تړل شوې چې وسلوالو په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا پر لوبډلې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان مړه او پر یو څارونکي یا امپایر سربېره پکې ګڼ شمېر نور ټپیان شول. زیمبابوې د ټیسټ درجه لرونکي لومړنۍ کرکټ لوبډله شوه چې په 2009 میلادي کال کې د سریلنکا پر ملي لوبډلې تر وسلوال برید وروسته پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د شل اوریزو لوبو د لوبډلې کپتان شاهد خان پر دې 13 ورځ په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د زیمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې. د وای په لومړي سر کې د زیمبابوې حکومت او په ځانګړې توګه د دې هیواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل او هیله لرم چې دوی بل دې سفر خوند واخلي. که هم د زیمبابوې د کرکټ بورډ د روانې میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به خپله لوبډله د هیواد ته واستوي، خو د روانې میاشت په 13 نېټه په کراچۍ کې پر یو مسافروونکي بس تر وسلوال برید وروسته چې 45 کسان پکې ووژل شو دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا یې د پاکستاني حکومت تر ډاډۍ نه وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او د دغې لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربېره اند یو ولسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کېږي. د زیمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلې چې د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لېږل. تکل شوی چې زیمبابوې لوبډله به پاکستان د خپل سفر پر مهال د دې هیواد د کرکټ ټیم سره درې ورځنۍ او دوه شل اوریزې لوبې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل اوریزې لوبه کې پاکستان زیمبابوې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. دغې لوبې ته د پاکستان له ګډ ګډ څخه د جګپور دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو.
زبیح الله شفق. په خیبر پښتونخوا کې میشتو د شمالي وزیرستان بې کورکلسو خلکو حکومت ته د جون تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی دی چې د دوی د ستنولو مهال ویشتې په ډاګه کړي. د دوی په وینا کې چې حکومت د دوی غوښتنه پوره نه کړه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. پښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو په اړه څه پلان لري چې د افغانستان په خوست ولایت کې میشتي. پوروال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر پښتونخوا په بونو او نور سیمو کې میشتو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سو خلکو نه یوازې په وار وار جرګې کړې دي، بلکې اوس خو یې د دوی په وینا حکومت ته د دې لپاره وروستۍ نیټه ورکړې ده چې د دوی د ستنولو مهالویش په ډاګه کړي. خو د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سوي خلک وایي د پاکستان حکومت تر اوسه له دوی سره د ستنېدو لپاره هیڅ تماس نه دی نیولی. په خوست کې د میشتو د بې کوره کړل سو خلکو د جرګې غړي مولوي خاندراز داوړ مشال رادیو ته وویل که څه هم افغان حکومت او ولس له دوی سره د پام وړ مینه او مرستې کوي، خو دوی به بیا هم هغه وخت وزیرستان ته ستنېږي چې کله هلته امن پر ځای شي. مولوي خاندراز داوړ وویل
بالکل چې کله وطن کې آرام او سکون راشي موږ خپل وطن ته خامخزو. بل خلک اوس زموږ د خوست ولایت کډوال چې دي د حکومت سره په دې باس کې سره بیتانه ده شوی او ځکه چې اوس پر دې څومره اعلانونه کیږي اعلانونه غیر یقیني دي.
د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سو خلکو د بیرته ستنولو انتظامی چارې فاټا سیکرټریټ ته سپارلې دي. د دې ادارې د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجی مشال راډیو ته وویل دوی افغانستان ته د تللو خلکو د بیرته ستنېدو په لړ کې له هغوی سره د مرستې لپاره تر نهو میاشتو په کرم ایجنسی کې یو مرکز جوړ کړی و. فرمان خلجی زیاته کړه چې لوی شمیر خلک له افغانستان ستانه سو او کوم چې پاتې دي هغوی ته دوی هر وخت هر کله وای. د وویل
نام یاشت پوری مونگا پا کرم ایجنسی کے پا عریضی کے یو پوائنٹ کو لاؤ کرے ہو جی ولی چھے آخوص لارے بادے آلتے نرات دی جن تا با کلا با خلق آلتا راو آو تا با فری ٹرانسپورٹیشن پیسے مرکولے اور ٹرانسپورٹیشن مرکولو فوڈ مرکولو آلتا دا مونگا چشپی رات دونو اسے دو انتظام ہم کرے ہو دا مونگا آو تولو تا ریکرسٹو اور دیر کسان راو آگے نا پس دل کو زی کسان ناتل چی بند شور اور اوسم چیزی سو کر آزی نو دی آر موس ویلکم دا جدی اخفل وطن میں جی اخفل ملک دی اخفل موز آتو
له مولوی خاندراز داوړ څخه مې وپوښتل چې دوی به له پاکستان حکومت سره د ستنېدو لپاره تماس نیسي که نه. دوی غواړي چې د پاکستان حکومت دوی ته د ستنېدو ووایي. ده وویل موږ په خپله خوښه دلته نه یو راغلي، بلکې د پاکستان حکومت لارې راته بندې کړې وې، نو موږ ځکه دلته راغلو.
پاکستان لاندې چې کوم روډونه او کوم لارې ورته کار کوي بالکل فلایټ لاین شو. افغانستان خلک دا زموږ پښتانه دي، زموږ کلتور رواج رسم رواج یو دی. دې خلک زموږ کلي کې قومونو کې وخت تېر کړو، دې وجنه موږ دلته راغلو. بالکل دلته مشته ښه آرام سره ژوند تېرېږي او دا خلک موږ ته ډېر خوشحاله دي چې د افغانستان ولس خلک دي او یا حکومت نظامي خلک دي زموږ سره بالکل د ورورولۍ په شان ته راکوي وخت تېرې کوي.
د یادونه ورده چې د تیر کال د جون پر 15مه د پاکستان پاوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیاز په نامه عملیات پیل کړل چې لکه بلې تر لس لکه زیات خلک بې کور کړل سو. په دې لس لکه خلکو کې شاوخوا دوه لکه د افغانستان خوست ولایت ته ولاړل او نور د خیبر پښتونخوا بنو ډیره اسماعیل خان او نور سیمو ته وکوچېدل.
پوریوال کاکړو په خبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې پر دیرشمه نیټه بلدیتي ټاکنې ترسره کیږي. که څه هم سیاسي ګوندونو او امیدوارانو انتخابي کمپاین جاري ساتلی دی، خو اوس له مدني ټولنې سره دا بیره راپیدا شوي چې هسې نه د بردی د صوبایي اسمبلۍ د ضمني انتخابات په شان پر راتلونکو ټاکنو کې هم ښځې له رایو بې برخې کړل شي. په دې اړه مو د ټولنیزې د مدني ټولنې فعالینو او حکومتي چارواکو سره خبرې کړي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د ووټ موضوع له هغه وروسته نور هم جدي سوه، کله چې څو اونۍ له مخه د بردیر د صوبایي اسمبلۍ په انتخاباتو کې ښځې له رایې ورکولو منع کړل شوې. له دې وروسته د مدني ټولنو فعالینو، سازمانونو، مطبوعاتو، پر سیاسي ګوندونو او جرګو انتقاد وکړ او د ښځو د حقونو مبارزه کوونکې ادارې عورت فاونډیشن خو آن د عدالت دروازه وروټکوله. تر احتجاج وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن د دې نوټس واخیست او اړوند چارواکي او د ځینو سیاسي ګوندونو مشران او د صوبایي اسمبلی امیدواران راوبلل. د دغو فشارونو وروسته د زیارت پر ورځ 15 سیاسي ګوندونو یو تړون لاسلیک کړ چې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به ښځې له ووټه نه محروموي، بلکې برعکس به په بر او کوزدیر کې ښځې رای ورکولو ته هڅوي. خو په پېښور کې د عورت فاونډیشن یو مشره سایما منیر وایي داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو مرحله د ښځو له رایو د محرومولو لپاره کوششونه روان دي.
مردان خبر راغلی دا د سوابین چوټا لاهور نه خبر راغلی.
هر ځل د انتخاباتو پر مهال د سیلی دلسبی چې جرګو او سیاسي ګوندونو د تړون لمخې په ځینو علاقو کې شزي له ووټر کولو منع کړی دی. د دې روسیدونکو شاد بیگم چې ټولنیز فعال ده او په دیر کې د شزو له ووټ ځخه د محرومولو پر ضد د سوي احتجاجي بهیر یو مخکشوه وای چې د قانون نشټوالی هم د شزو په جمهوریت عمل کې د شاملېدو په وړاندې یو خنډ دی.
د دغه قانون د نشوالي په وجه باندې دا چې کوم سیاسي پارټي نه دي یا مقامي چې کوم جرګو ول خلک دي هغه چې کوم فیصله کوي نو هغه څه خوف او فهره نه ماشي، ځکه چې هغه وایي چې مخکې نه هم موږ په تاریخ کې دا قسمه فیصله کړې دي او صرف یو وقتی شور چوت شي یا په میډیا کې خبر راکېته شي خو داغه خلاف هغه ته چونکی سزاګانې نه دي اورولې شوې نو په دې ورنه بیا هم چې الیکشن کیږي زمونږ دایره دا چې د پولیټیکل پارټیانو طرف نه موحدین کیږي او که موحدی تحریک ته ورنه زبانی کلامي دي په جماعتونو کې په حجرو کې دا جرګي او دا پولیټیکل لیډرشپ ول خلک چې کمی د خزو د اوتونو د خلاف خبرې کوي، پروپاګاندي خوري، دنجانی ور کوي.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی خورشید عالم بیا له شاد بیگم سره اتفاق کوي چې ښځې له ووټ څخه د محرومولو پر ضد یو مخصوصه قانون نسته. البته دی وایي چې کمیشن نور داسې عمومي قوانین او اختیارات لري چې له مخې کولای شي دا ځل په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د رای ورکولو حق
یقیني کړی. دا او د بلدي انتخاباتو په اړه باندې ریپورت. دا سند صوبې وزیراله او امنیتي چارواکو وایي چې نږدې وخت کې کراچۍ کې د ترګري په بریدونو کې ککړ کسان نیول شوي دي. دوی زیاته کړې چې دا کسان د هیواد په لوی تعلیمي ادارو کې زده کړې کړي دي. آیا د دې دا خبره څرګنده شي چې د وسلوالو هلې ځلې او د سختریزي مفکوره اوس د هیواد پوهنتونونو ته هم غځېدلې ده؟ په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیري ریپورت جوړ کړی دی.
تیرونه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ادعا وکړه چې په کراچۍ کې په اسماعیلی شیګانو په برید او د بشري حقوقو د دفاع کوونکي سبین محمود په وجنه کې ککړ کسان نیولې دي. دغه شان حکومتي چارواکو وویل چې نیول شوي کسانو د هیواد د ډیرو معیاري پوهنتونونو نه زده کړې کړې وي او په مالی لحاظ هم مستحکم دي. تروسه ډیرو څلنکارانو فکر کاوه چې ګنې د ټولنې د ښکته طبقو ځوانان د خپلو محرومو له کبله د سغدریزې په لور ځي او یا دا چې ډیر وسلوال د دینی مدرسو نه زده کړې کوي. خو په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي سیمه کې د بېقرارۍ او د ریاست د پالیسیو له کبله اوس د سغدریزې فکر د ټولنې ټولې برخې اغېزمنې کړې دي. نوموړی زیاتوي
باوجود جرنلسٹان وجنے پتور بانے سو ککڑ شوی دی دا اگر کتا سو گورے دا غٹ غٹ خلق دی چاہی دنیا دا غٹو کٹو سٹیج ایس یونیسٹو نا دا تعلیمی ادارون اخبال زندہ پر طرف رکھنی دی نو دا غی یو وجہ دانا دا اگر کی مختلف دا غی کی دیشی فوج نتنگ دے سوک دا حکومت نتنگ دے سوک دا امریکی دا غی ڈبل معیار نتنگ دے نو دا مختلف احساسات کی دیشی دا غی یوازی چکم دے نو دا پیسو یا دا پیسو نشوال دا غی دلی وجنہ دا
په پیښور کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي سنا اجازه وایي په ټول هیواد او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې زده کوونکو ته داسې نصاب ښودل کیږي چې ورسره یو خو هغوی د خپل تاریخ نه ناخبره پاتې شي او بلخوا داسې ذهنونه جوړ شي چې وروسته بیا د مذهبي سغدریزو هم خیال او ملګری شي. سنا اجازه وایي
خبر په هم دین کې دی وخت کې څو حاصل د الکان خبره ورته کوم هغه په حاصلینو کې باقاعده د لیکل تکنیکي ریلیجیس پارٹیاں چې کومې دي دا وی د طرف نه کوم بوکسر دی لګي چې هم دا څه کوم مطلب دی اسانه سره موجود دي بل چې کوم مسټوډنټ وین دی پاره کې کتا څو غره ته یو څه کتا څو د میوزیک اوپن پروګرام کې تاسو د نسمن تاسو د دې سټوډنټ وراشي او دا تاسو په ریکارډ ساتي چې خلک هم لکه دي خلک وهل دي څنګه کوي د جنګو په کالج کې څه مقابله یو لګ د میوزیک आवाज را شتای باندې لیټر هم غیته وشي.
آیا تعلیمی ادارې د نوي کول خصمانه داسې کوي چې هغوی په راتلونکي کې د خپلې خاورې په آبادۍ پرمختیا او د سولې په ځای کولو کې څه کردار ولوبوي؟ په دې اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي له بده مرغه د امن او خیر ښېګڼې تعلیم خورول د ریاست په ترجیحاتو کې نه دی شامل.
په کاغذونو کې خو د پالیسۍ جوړولو عمل بهر حال شته، خو چې کله عمل ته راشي نو داسې ښکاري چې پالیسي بالکل نشته. داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول او هغه ته وده ورکول او د هغې د خلکو حفاظت کول او هغه په امن سره په مخکې بوتلل او د هغې د ذهني امنیت خیال ساتل، د هغې د جسماني امنیت خیال ساتل، دی باندې پیسې لګول داسې قسمه فضول خرچی ورته ښکاري. د هغې په ځای کې یو ټوپک واغېستی شي، یو بم جوړ کړی شي، یو میزایل جوړ کړی شي، نو دا ورته مهمه خبره ښکاري. او هغې سره حب الوطنی تړلې ده چې کوم ته سوپر پیټریاټیزم وایي.
پاکستان کې د یوې مودې نه د دینی مدرسو تعلیمي ادارو په نصاب کې د اصلاحاتو غوښتنه کیږي، خو ولې د ریاست د ځینې پالیسیو او مذهبي ډلو د مخالفت له کبله دغه اصلاحات تر اوسه عملي شوي نه دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تاسو مشال رادیو یا اوس مسراله مومن ته وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي ځکه چې لسمه بجې شوی دی.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا د رابلل شوې مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت وایي چې افغان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی او پکې اصلاحات راتلی شي. نوموړي دغه خبرې پرون د مشر د وزادۍ څانګې ته کړي ده. په خبره چې ولسمشر محمد اشرف غني په ارګ کې د زیارت وظیفه ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته دغه څرګندونې کړي. په خبر پښتونخوا کې پرون په شیعهګانو او جماعت شوو دوه جلا جلا حملو کې دوه کسان وژل شوي او شپږ جوبل دي. د مشر ډو خبریال وایي پرون د پېښور حیثابات په فیز ون کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر او د هغه انجینیر زوی ناڅرګند وسله والو په ډزو وژلي او دوه کسان یې جوبل کړي دي. بل خوا د شفقدر پولیسو مشر ورته ویلي چې پرون ماښام په سرو کلي کې په یو جومات کې شوې چاودنه کې څلور کسان جوبل شوي. لا هم د دواړو حملو ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. په شمالي ودستان کې امنیتي سرتېرو وسله والو ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن جوبل دی. پرون ناوخته چارواکو مشر ورته ویل چې ماښام په د تخیلو سیمه کې رامنځته شوې دغه نښته کې یو امنیتي سرتېرو او پنځه مشکوکه وسله والو وژل شوي او یو امنیتي سرتېرو جوبل دی. د فرخندې د قتل مقدمه نن څارنوالۍ ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجید الدین پرون مشر ورته ویل د دوی له لورې د دې دوسیې قضایي او اداري پړاوونه بشپړ شوي دي. وویشت کلنه فرخنده د قرآن کریم د سوځېدو په تور د مارچ په نولسمه په کابل کې یوې ډلې په وهلو وجله او بیا وروسته محکمې ثابته کړه چې د قرآن کریم نو سوځولې. په سعودي عرب کې د شیا مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لږ تر لږه یو ویشت کسان وژلي او لسګو نور یې جوبل کړي دي. دغه چاودنه پرون په کتیب صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. او پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسۍ سره سم په وړومبي میچ کې کوربه هیواد زیمبابوې ته په شل وریزه یا ټي ټوینټي لوبه کې ماتې ورکړې.
د خبرونو لنډیزوم له اسرار علي مومند واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي.
نن جنگ رسپانه خپل ادریه په پاکستان کې د ترخګری خلاف جنگ باندې لیکلی او وای شمالي وزیرستان کې د ترخګری د خاتمې لپاره ضربې ازب اپریشن شروع کول د سیاسي او عسکري مشروالۍ یو خو فیصله وا چې نتیجه کې شمالي وزیرستان د وسلوالو نه پاکړل شو. د ادری په وینا لدی رستو باید چې اوس پوس په خاري علاقو کې هم دغه رنگ اپریشن پیل کړي او پکار دي چې ټول سیاسي ګوندونه له حکومت او پوس سره مرسته وکړي او د سیاسي تړونونو نه پرتا یو کوټلې اپریشن شروع کړي چې دا نن خاري حمله وسلوالو پاکې کړي شي. ادریا اخري کې وای باید چې په دې شکایت هم توجه ورکړل شي چې د وسلوالو سره د سکیورټي ادارو نه هم جديده وسله ده او داسې پیښې هم مه تراغلي چې پکې سکیورټي اهلکاران ککړ ختلي. نو ضروری ده چې د سکیورټي ادارو نه هم دغه خامۍ ختم کړي شي نو د ترهګرو پر ضد جنگ ګټل به ډیر اسان شي. پلپلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې اسلامي کالج پېښور کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو د گورنر هاوس مخې ته په احتجاج لاس پورې کړي او وایي چې پولیټیکل انتظامی ورته د تیرو څلور کالو راهیسې سکالرشپ نه دی ورکړی د کوم د لاسه چې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته قبایلي ولس د ترهګرۍ خلاف جنگ کې خشاک جوړیږي او دا خلک د خپلو کورونو نه در په در دي او د دوی د بحالۍ هیڅ انتظام نشته. نو بل طرف ته هغه زده کوونکي د چا سره چې د ملک مستقبل تړلې د هغوی د سکالرشپ پیسې بندول سراسر ظلم دی. ادریا اخیر کې د خیبر پښتونخوا گورنر ته وایي باید چې په دې مسله سمدستي توجه ورکړي او د دې سره سره د ټولو زده کوونکو ته د څلور کالو سکالرشپ او د هغوی بقایجات هم ورکړي چې دا شان دغه زده کوونکي خپل تعلیم په خشان جاری وساتي ځکه چې دا وخت د فاټه ولسته د تعلیم ډیر زیات ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومست مجلې د هند له وزیر اعظم نریندر مودی څخه د اولس ته هیلو او دغه د هلو ځلو په اړه لیکنه کړې ده. مجلې لیکي نریندر مودی په دې لټه کې دی چې بهرني پانګوال خپل هیواد ته راچل پکړي. بل پلو د ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د بهرنۍ تګلارې په اړه د یو کارپو مرکه خبره کړې ده چې تفصیل له بوروال کاکړه اورو.
اکونومیست مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې کله و تیر کال واک ته ورسید نو یې وویل چې پر هند به ښه وخت راولي. د مقالې په لیکنه له دې څخه د نریندر مودی هدف دا و چې د روزګار موقع به پیدا کوي، خوشحالي به راولي او په نړۍ کې به د هند تصویر روښانه کوي. خو د مقالې په لیکنه د دې هر څه په ترلاسه کولو کې د نوموړي پرمختګ بیخي ورو دی او مسله دا ده چې د پرمختګ لپاره موقع نشته. مقاله لیکي د هند ولس د نریندر مودی و بھارتیا جنتا پارټی ته په دومره پراخه کچه رای ورکړي چې په تیرو دیرشو کالو کې یې ساری نه لیدل کیږي. خو نوموړي زیاته پاملرنه پر دې کړې ده چې زیات واک له ځان سره وساتي او دا د هغه څه د پوره کېدو په وړاندې خنډ دی کوم ته چې هند اړتیا لري. مقاله لیکي نریندر مودی په دې کې سم ښکاري چې ګواکې هند به په نړۍ کې وځلیږي، هغه ځکه چې ښایي هند په راتلونکي یوه نسل کې په نړۍ کې تر ټولو زیات نفوذ لرونکی هیواد سي. مقاله زیاتوي دا هم ممکنه ده چې هند د نړۍ په هغو لومړیو درو هیوادونو کې راسي چې تر نورو لوی اقتصاد لري او دا هم کېدای سي چې هند په نړیوالو اړیکو کې تر بل هر وخت زیات نړیوال اغیز ولري. اکونومیست لیکي خو مسله په دې کې ده چې نریندر مودی فکر کوي چې د دې هر څه ترلاسه کولو لپاره یوازې یو کس پکار دی او هغه د ده په فکر همدی په خپله دی. بل پلاو دی ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د بهرنۍ تګلارې په اړه په جنیوا کې د میشت یو افغان کارپو مرکه خبره کړې ده. په دې مرکه کې عباس دیار مجلې ته ویلي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان د یو شمیر ملاملونو له کبله یو مستقله بهرنۍ تګلاره نه درلوده. د عباس دیار په وینا په دې لاملونو کې یو د اوږدمهالې تګلارې نشتوالی، د هیواد د راتلونکي لپاره یو فکر او د امریکا په مشرۍ د نیټو ځواکونو لخوا غیر یقیني ژمنتیا د پام وړ. دی وایي اوسنی افغان ولسمشر اشرف غنی پر کړکېچن کورنی سیاسي صورتحال او ننګونو سربیره ولس ته یو نوی فکر ورکړی دی. د اشرف غنی په دې فکر کې دا شامل ده چې افغانستان په تجارتي توګه له جنوبي، منځنۍ او لویدیځې آسیا سره وتړي خو د سیمه ییز سیاسي چاپیریال له کبله دا اسان کار نه ښکاري. شنونکی عباس دیار وایي واک ته تر رسیدو وروسته د ولسمشر اشرف غنی لومړی لوی تروتنه دا وه چې په یمن کې یا د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي بریدونو په ډاګه ملاتړ وکړ. دی وایي ولسمشر غنی دا کار په دې هیله وکړ چې سعودي عرب به پاکستان پر دې مجبوره کړي چې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي، خو داسې کېدل یو بیخي ګران کار دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ها قانون لاسلیک کړی چې لمخې د دغه هیواد کانګرس کولای سي له ایران سره د اټمي پروګرام په اړه تړون کې مداخله وکړي. دغه تړون د جمعې په ورځ یعنی پرون لاسلیک شو چې لمخې به کانګرس دا واک ولري چې له ایران سره د اټمي پروګرام په اړه تړون رد کړي. د ریپورت جزئیات فریبا ظاهر راوروي.
که څه هم ولسمشر اوباما په لومړي سر کې د ایران د اټومي پروګرام د تړون په برخه کې د کانګرس تشکیلتیا سره مخالفت درلود، خو د جمعې په ورځ یې د یوه قانون په لاسلیک کولو سره کانګرس ته دا واک ورکړ چې په دې برخه کې خبره وکړي، غور وکړي او رد یې کړي. له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه یو تفاهم ته رسیدل د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ یو له مهمو اهدافو څخه دی، خو اوس د دغه نوي قانون لاسلیک د اوباما هغه وړتیا مشروطوي چې کولی سو په دې برخه کې په یوازې سر پریکړه وکړي. باراک اوباما د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له تشریفاتو پرته دغه قانون لاسلیک کړ. شاید د امریکا کانګرس اوس یو داسې پریکړه لیک تصویب کړي چې دغه تړون ردوي، او دا احتمال هم سته چې ولسمشر اوباما هغه اقدام ویټو کړي. اوباما وړاندې خبرداری ورکړی و چې د هغه ډول شرایطو ایښودونکی پریکړه لیک به ردوي چې ایران یې هیڅکله نه مني. اوباما د جمعې په ورځ د یهودانو یوې ډلې ته په وینا کې هڅه کول داسې تضمین وړاندې کړي چې وښیي دی د مضبوطو اقداماتو غوښتونکی دی. ولسمشر اوباما وویل زه به هیڅکله یوه بده معامله ونه منم، په دې معامله کې به زما نوم وي، نو هیڅوک به د دغه تړون د ژمنو د عملي کېدو په تړاو په ډاډ ورکولو کې له دومره لوی شخصي رسک یا خطر سره مخامخ نه وي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر باب کارکر چې جمهوري غوښتونکی دی وایي د اوباما اداره باید ډاډ ورکړي چې د کانګرس لخوا راپورته سویو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا، چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا او جرمني اټومي مرکچیان هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یو روسي تفاهم ته ورسیږي. اسرائیل او د فارس خلیج ځینې هیوادونه ویره لري چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه د دې لپاره ځنډوي چې پر دغه هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه لري کړي.
فریبا ظاهر وا په پاکستان کې د فلم او ډرامو هنرمندان له حکومت غوښتنه کوي چې د راتلونکي کال په بجټ کې د تفریحي صنعت لپاره زیاتې پیسې ځانګړي کړي. د دې هیواد فلم صنعت له سخت بحران سره مخامخ دی. تفصیل به لسراج ظاهر واورو.
دې لړکی لاهور او د پاکستان په نور غټو خارونو کې پښو غونډو کې د فلم او ډرامي اداکارانو اووی چې تیر وختونو کې حکومتونو د فلم او ډرامي د صنعت او د اداکارانو د خیر ښېګړې لپاره هیڅ نه دی کړی چې لوجې نن فلمی صنعت په ټپه ولاړ دی او اداکاران د مالی ستونزو سره مخ دي او د بیوسۍ ژوند تیروي. د ګرنګ د پښتو ژبې هنرمندان او اداکاران هم دا غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د کلتور د ودې سره سره د بیوزله او بیوسه هنرمندانو او اداکارانو د ژوند پارا سوکړی زکه چې دوی د ژوند پرستیو کې لډیرو مالی ستونزو سره مخ وي. لمشال ډیرو سره خبرو کې د پښتو ډرامو اداکار اچ ام رضا اوه
په هر دور کې په هر ځای کې موږ رښتیا همیشه پاتې شوی یو. همیشه مته چې دا وته کړی دینه مخ کې نه ته وګه سره مته شونه شونه دې د یو اوسې دا هو چې چیرې کوم داسې داسې کوم څه هیڅ څه نه شوی چې دا هو نه وښو چې مخامخ راځي او ټول دا بیا له دې سره هم پاتې کوي هیڅ څه نه دا ونه تاسو پښتو نه لیکتا.
همدارنګ د پښتو ژبې هنرمند ګلزار لم مشال ریډیو ته پدی اړه زیاته کړه
یو کوم نن ته چې کوم حالات کې په خیبر پښتونخوا کې دا وی په زمانه ډیر زموږ هنرمندان چې کوم نه هغه په کورونا سي کومه دا پرزیشن دې چې ماتي حکومت هم ورکړې او څنګه دې لوړو د کوم نه نو په مختلفو د کسکواش دې کرکټ دې راځي فوټبال دې دې چې لوړو دې دې ته په مختلفو دایمه کې نه کومو کې نو ګرانه ور دې شي یو د ټول توجه او یو په خپل پر روبو باندې دې په خپل کار باندې دا څه دې چې کوم زموږ خیبر
د پښتو فلمونو او ډرامو اداکار طارق جمال مشال ریډیو ته وی چې دوی تیر کال هم پته مو چې صوبایي حکومت به د فنکارانو لپاره په بجټ کې فنډ بیل کړي خو دوی هیڅ نه کړه نو په کار د چې دا ځل خو د دوی خیال وساتي د زیاته کړه
زما خیال دی چې نن یو بارا سال مخکې چې کوم د دوی فیس او ماغه فیس او مطلب لري او ماغه فیس باندې موږ ټیکس موږ کټ کیږي موږ نار سره کیږي نو کم اس کم دا چې وي تبدیلی تبدیلی پکار نو کم اس کم د فنکارانو په جون کې هم څه دغه لري تبدیلی پکار دا خو دوی ولا دا څه ماغه نه کړی الان کې موږ د کی پی کی بجټ چې څه هغه دې څه خاص د علاج د پاره څه نو څه هغه د پاره خو مطلب دې شتم نه بس ټیک شو دا الله په کوم صبر دې سبو کوم خبره کړې دا او څه وي نه کینو.
کله چې مشال ریډیو د دې فنکارانو د غوښتنه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتور سلاکار امجد افریدی په وړاندې کې خو نو هغه وی چې دا ځل په بجټ کې لفنکارانو لپاره خصوصي فند وی چې په پرې د دوی لپاره کارونه کولې شي نو مړی وی
په دې باندې لګیل سره کې به نو اوسې ډی پی ټی د لپاره پر ټیک ټاک پلانینګ کړل ان شاء الله کوشش کوو چې دوه د هغه ازور سیستم چې زکوتو نو کوي ټول بیا دې نه بس کو دوه ځان سره خپل لګتر وی ګورنمنت یو ادارې او چلای چې دوه سره په دې ادارې کې شامل شي پارتنرشپ پته چې څه کیږي چې دوه د
د گلزار علم په خبره چې هر کال صوبایي د کلتور څانګې ته په کال کې 300 میلیون روپۍ ورکړل کیږي خو په دې کې یو روپۍ هم په فنکار نه خرج کیږي چې لکه بلې پښتانه فنکاران در په در دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم د دې غړي خبري برخه پای ته ورسیده. د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې کوربه دی باز احمد عابد.
د مشال ریډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو په سلامونو مونمانځم. باز محمد عبیدم او د باختر ستوري ونی زخبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په پیښور کې د امن پونوم د یوې مشاعرې ریپورت ولرو. بیا به لزوان شاعر سید شاه سعود سره د هغه د نوي چاپ شوي شعري ټولګي په اړه خبرې ولرو او په اخره کې به پیښور کلچر موزیم ته سر ورښکاره کړو او د باچا خان بابا د افکارو د خپرولو په اړه به د انځوریز نندارتون ننداره هم وکړو. لومړی ریپورت ترازو. د پاک افغان ولسی تړون په نوم مدني ټولنې قبایلی سانګې د آبادۍ په لور تر سرلیک لاندې یوه غونډه رابللې وه چې بېلابېلو ویناوالو پکې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو په ستونزو او حل لارو خبرې وکړې او تر څنګ د امن په نوم یوه مشاعره هم ترسره شوه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. دغه مشاعره چې تیره اونۍ د پیښور په یو مقامی هوټل کې ترسره شوه ګڼ شمېر شاعرانو پکې د امن په حواله شعرونه وویل. د پاک افغان ولسی تړون د پاکستان د سانګې مشر علمزیب خان د غونډې او مشاعرې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، په قبایلي سیمو کې د بدامنیو سره د مبارزې په موخه یې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پرتو قومونو مشران او اهل نظر د سلام مشورې لپاره وربللي دي.
پاک افغان ولسی تړون غټ مقصد چې کوم دی نو په دې کې دا دی، دا سیمه د قبایلي چې کومه ده دا چې سوره متاثر شوې ده د دهشتګردۍ په نتیجه د آپریشنونو په نتیجه کې او بیا چې کوم دی نو د آی ڈی پیز په شکل کې نو د دیر ریکوري د پاره حالات چې کوم دلته کې جوړ شوي دي، هر سړی ماشوم نواله تر بوډا پورې چې کوم دی دا خلک ذهنی طور چې کوم دی نو دغه شوی دی متاثر شوی دی، نو موږ غواړو چې دا خلکو ته هیلینګ وکړو. زما کینې په دې باندې خو د شعر دغه اثر ډیر جوړی دی، هغه اثرات چې کوم دی نو په هر چا ورزيږي.
په مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو د پښتنو په وړاندې پرتې ننګونې، سولې او امن تهیلي او د پښتون د یووالي لپاره شعرونه وویل. جلبل مومن چې په خپل نظم کې د پښتني احساس د بیدارۍ او یووالي پیغام ورکړی و، د ګډونوالو له درون استقبال سره مخ شو. د نوموړي د نظم یو بند صدا ډول و:
ستان گناشتا نقصور شتا دا وطن پختونا، ستا دخمنان گره ضرور شتا دا مسکن پختونا، زکا دا غم دا اور بلیگی ستا پا تن پختونا، تن تن خایی با دی پختونا طول انجام خراب کی، پختونا یوشا جدائی با دی ماخام خراب کی، کچر یوشو دا دخمن پا سر با اور بلکو، رازی چی یوشو چی دا اور پا بل یولور بلکو.
نامدار خان افریدی په خپل شعر کې غلیم ته دا خبره په ډاګه کړې وه چې ستونزو ته یې ځکه غاړه یخي چې نورو ته اسانتیاوي راولي.
امن غواړو، امن خدای په وطن به خوشحالي شي، شمه بله غیرت کا په خیبر چې رڼایي شي. ته غلیمه، زه پښتون یم، زه به کله ډار ونه کړم، ما تکلیف ته غواړه یخي چې په نورو اسانی شي.
جلیل مومن په خپل یو نظم کې امن راغولی وو چې د پښتنو خړو کوسو پسې خپه ښکارېدو.
امن ویلما د پښتونخوا یادیږي، څنګه چې مجنون ته تر لیلا یادیږي، زما یادیږي هغه شملور پښتانه، ډیر زړور او بهادر پښتانه، هغه خړ کورونه مې هیریږي کله، زړګې مې وچو ته صبرېږي کله، دا مې ارمان دی خپل وطن ته لاړ شم، چې شم بورا او خپل گلشن ته لاړ شم. جمیل هوټل په دې سودا کې ناستو، امن جړل چاته بیا کې ناستو.
دا چې د امن په حواله د شاعر په ژبه پیغام به څومره د ولس په ذهنونو مثبت اغیز ولري، ملتپال مبارز نزیب خان په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
موږ دا ګڼو چې دا کوم شعرونه دلته شاعرانو او صاحبانو دلته ذکر کړو او کوم شعرونه واورولې شو، په دې کې د امن بې انتها خواهش، د خپل وطن چې کومې نادودې دي، کوم قتلونه وشو، کوم حالت په دې وطن روان دی، د دین سرخوږی زړه چاودون، او دا زه ګڼم چې دا به د پښتون په وطن کې په ولس او داغي په ذهنونو په لر او بر افغان به دا یو تاثیر وکړي، او د دې ستونزو د خاتمې لپاره به دا یو بھرپور یعنی کار او یو پاسون جوړ کړي.
د پاک افغان ولسی تړون مدني ټولنې چارواکي وایي چې دوی بل دې وروسته په باجاوړ کې، ورپسې به په کوهاټ کې د کورمی او رغزو ایجنسۍ د خلکو لپاره، او په اخره کې به په وزیرستان کې ورته پروګرامونه ولري چې په هغو کې به هم د پاک افغان ولسی تړون د غړو په هلو ځلو، د یادو قبایلي سیمو مشرانو نه علاوه د افغانستان سره تعلق لرونکي پښتانه هم بلل کیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سید شاه سعود ځوان شاعر دی چې په خپل شاعرۍ کې فلسفه په رومانټیک رنګونو رنګولې ده. نوموړي د خپل ځانګړي اسلوب له امله د شعر د باذوق لوستونکو پام وراړولی دی. تازه یې د شاعرۍ شپږمه ټولګه له چاپه راوتلې. له نوموړي سره مو د ده د شعر په اړه لنډې خبرې کړي چې ستاسو پام ورته راړوم.
سعود صاحب درد مرا نیز دیکھے گا ستاسش پگم شیری ٹول گدا او دادی زما استا مخت پرتا دا ترکو مہدا چما ولوستلا نو داسی معلومی گی چی د تیر یو کال اغه شیرونه تاسی په دغه ټولګه کې راټول کړی دی چې په فیسبوک مو لوستونکو ته خوده لیدی. آیا دغه ټولګه د فیسبوک د ایرانو د خوخي نتیجه ده او کسنګه
ستا خبرې ته نیم او ویم او نیم ورته نه ویم
د نیم ورته نه ولی وی
زکه چې نیم او ورته زکه وایم چې پرختیا هم د فیسبوک شیرونه دی. فیسبوک کې مې خوره کړی دی, مرګرو پکې راته کمنټونه لیکلي دي, مرګرو پکې راته لایکونه کړی دي, لارې راته خودلې دي, پکې ستونزې راته پګوته کړی دي. خو فیسبوک لپاره ما نه دي لیکلي, تا ویل چې د فیسبوک شیرونه دي نو دغه نیم نه مې درته زکه وویل.
نو اوس چې کتاب چاپ شلو او تی خپل د یو شاعر په حیث نه د یو لوستونکي په حیث باندې کله راواخلي او لولي ساغیز در باندې کوي دا خپل شعر دی.
زته نه مطمئن نه یم, هر شعر کې راته یو سلیم ګړی ښکاري, یو څه خبره چې زه کول غواړم په شعر کې مې کوشش کړی, زیار مې ایستلی, خو هغه سې مې نه ده کړی چې څنګه ما غوښتل چې ویکم.
یو خبره چې ستاسو کتاب جلال آباد ته راغې او شاعرانو ملګرو ولوستو, له ډېرو سره دغسې یو سوال و چې سعود صاحب چې د شروع نه په کوم سټایل را روان دی, هماغه سټایل خو یې له ځانه سره ساتلی دی, خو د پښتونخوا په خاوره لر او بر چې کوم مسایل دي, کوم ناورینونه راځي, وایي چې د ده تصویر پکې کم دی, دغه خبرې ته تاسو څه جواب ورکوئ؟
د شعر په اړه مخکې نه ذهن کې سنی پراته چې د دې په اړه به زه شعر لیکم, د دې په اړه به زه نظم لیکم, غزل کې به دا خبرې راولم, دا به راولم. دا هغه تخلیقي شیبي خبرې هغه وخت چې څه ذهن کې وي, هماغه کاغذ ته راشي, هماغه کاغذ باندې ولیکل شي. داسې په پلان ما کله شاعري نه ده کړې.
یعنی د دغه نیوکې نه تاسې ځان مبارا ګڼئ چې مثلا وایي چې شاعر د قام سترګې دي, د ټولنې سترګې دي, او څه چې قام په کوم ناورین کې اخته یې باید شاعر ورته انعکاس ورکړي.
هغه شاعر یادېږي, شاه سعود نه یادېږي. د شاعر په اړه چې کومه خبره ده دغه عمومي ده, خصوصي نه ده.
ځینې دوستان دغه شکایت هم لري چې دغومره ښکلي شاعري شاه سعود په ډېر عادي کاغذ, اخباري کاغذ باندې چاپ کوي. د ده وجه څه ده؟
کم قیمته کاغذ په دې خګڼه مچدار چا لاس ور رسی ارسو کې په ارزانه بیا واخلي او ویل ولي لوستلې مهم دي. زوایم چې تر ډیرو کسانو ورسی, تر ډیرو کسانو رسیدلو لپاره باید چې د دې قیمت کم وي, او کم قیمت لپاره باید چې دغه کاغذ د سیډیر قیمت کاغذ نه وي.
تاسو د ډیرو کسانو در سوالو خبره وکړله, نو مشال ریډیو هم ډیر اوریدونکي لري, پرته د دنه چې په کاغذ ولولي که په خپل ژبه باندې ورته یو نظم یا یو غزل وړاندې کینو,
اوس د هغه لیونی سوک پاتې نه دی. سکندر هغه زوړ سړی دی هیر شو چې کېک دی یستا له خار قیمتي وا, چې غرور یستا له مر پر رڼا غوس کړو, ستا له تخت یې هنداره قیمتي وا, ستا په تاج کې د کاسې ګمان کولو وې هم داسې بې ارهټه پاتې خده, چې یوې سترګې ته ښکارې سکندره بل سترګه در نه پټه پاتې خده. سکندر ستا نسب لاره روان دی, خو د هغه فلسفي سوک پاتې نه دی, هغه تل بچی او سپی ور سره ناست. اوس د هغه لیونی سوک پاتې نه دی, خو یو زیم یوه بله لیونۍ ده چې د دې پیړۍ ځنګلو کې پراته یو, ستا د نسل او نسب له خاره لري, د خپل فکر په غزلو کې پراته یو, د تاجونو د تختونو د لښکرو دا سپیره دنیا زمونږه خوښه نه ده, تش بدرنګه تصویرونه را تخکاري, دا ړنده رڼا زمونږه خوښه نه ده, دا د وینو نه لړلي سړکونه له انسانه تر انسانه پورې نه ځي, دا شرابو نه لمدې د فکر لارې هوش کې نه دي, تر جانانه پورې نه ځي, د دولت او د طاقت له خاره لري, زمونږ ځان له یوه بېله دنیا ګې ده. سکندر مونږ سپی ساتلی نه دی, خو کېږدی ملا هم هغه پخوانی ده.
باختر ستوری گرانو مینوالو, پیښور پونتون کې د افغان ځوانانو نړیوالې ټولنې په خپل کلنی پورم کې د عدم تشدد د فلسفي سالار او خدایي خدمتګار تنظیم د بانی باچا خان انزوریز نندارتون جوړ کړی و چې د کتونکو د پام وړ وګرځېد. نور حال په رپورت کې. دغه نندارتون چې د پیښور پونتون پښتو اکاډمۍ اړوند پښتون کلچر موزیم کې د تیرې سیشن بې په ورځ ترسره شو. د وتلي انځورګر امدالله ارباب په ګوتو جوړ انځورونه پکې نندارې ته وړاندې شوي وو چې د سلګونو ننداره کوونکو او د باچا خان بابا د عدم تشدد د فلسفې د لارویانو پام یې ورواړوه. ډاکټر ابراهیم زازی چې د پاکستان په کچه د افغان ځوانانو د نړیوال فورم مشري کوي د دغه نندارتون له جوړوونکو څخه یو تنو نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د نندارتون له جوړېدو یې موخه دا ده چې د باچا خان بابا له افکارو د نوي نسل ځوانان خبر کړي.
په دغه غونډه کې چې د پاکستان او افغانستان ځوانان پکې راټول شوي دي او خپل فکر سره شریکوي او په دې پروګرام کې مونږ د باچا خان بابا انځوریز نندارتون هم وړاندې کړی دی چې غواړو داسې کانفرنسونه داسې غونډو د لارې د لر او بر ځوانانو مینځ کې هغه غلط فکرونه له منځه یوسو او د باچا خان بابا
دا چې دغه نندارتون به ځوان نسل ته د باچا خان بابا پیغام ورسوي او کسنګا په دې اړه شاعر او لیکوال اکبر اوتی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ارباب سے پدے قلمی هنر کې په بابا د فکر بالکل بصیرت بریخي هغه پدا سے چې د بابا کم د ملنګي ژوند او د بابا کم د انساني برابرۍ او په حواله دا کم فکر او یا د بابا چې کم کمی فکر او یا د بابا چې کم د پښتنو د پاره کم جون جوا غوښتو نو هغه ټول د بابا د دې انځورونو نه هغه خبرې مونږ ته روزي او بیا په خصوصي توګه چې زمونږ زلمی کل چې هغه یو داسې طرف ته لبد مرغه روان دي پکې ځینی چې هغه د بابا د انځورونو ګوري نو هغه په یو سوچ مجبورول شي.
پیښور کې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر پروفیسر خادم حسین چې نندارتونې په غور سره ننداره کړی وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دغه شان نندارتونونه کولای شي چې د باچا خان بابا سیاسي اقتصادي او ټولنیز سپیکر په ځوانانو کې عام کړي.
کله د بابا د باچا خان بابا نندارتون په نظر راځي یا د هغې تصویرونه په نظر کسونه په نظر راځي نو د هغې د ژوند ټوله فلسفه چې هغه د اقتصادي ترقی د سماجي پرمختګ د سیاسي ازادۍ او ورسره ورسره د امن او د سولې او د عدم تشدد فلسفه وه نو ظاهره خبره چې د ځوانانو په مازغو کې د هغې یو غاړې ته ماډل پرېوتی بلې غاړې ته هغه د هغې فکر باندې سوالونه اوچت کړی شوي او هغې دپاره نور لیک لوست کړی. زما خیال چې دا ډېره لویه خبره ده او زما خیال چې د بعضې دغه پکې موقت د ارباب صاحب دی الحمدلله دا ډېره اعلی خبره ده مونږ هغې ته مبارکي ورکوو.
دی وایي چې پښتانه د حالاتو په داسې ګرداب کې راګیر دي چې یوازې عدم تشدد کولای شي چې پښتنو ته د ژوند لوری ورکړي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
جو